ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم گرانو ریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن دا جمیروز کال 2013 دا اگست میاشت دریم نیٹھا دا وقشوی پا اسلام آباد کے دا مخام شپک بجے کابل کی دی پنزدی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا سحر نہ بجی دی دا وائس آف امریکا ڈیوا پا دے یو ساتا خبری خبرونے کی درتا زمحوش جلیل
او زو محمد اکرام
ہر کلی وایو او اول ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې نامعلومه کسانو 14 کلونه سوزولې دي چې پکې زیاتره د جنکو دي.
ټوټل کول ملا کې جزوی یا تھوڑے بہت نقصان کے ساتھ جو ہمارے ٹوٹل سکولوں کی تعداد کوئی 12-13 تک بنتی ہے. ابھی ان کا میکسیمم کسی کی سیلنگ ٹوٹ گئی, کسی کی کھڑکیاں دروازے اس میں ڈیمیج ہوئے.
دا افغانستان پکتیا ولایت په گردیز خار کې نن شاوخوا یو نیمه بجې په جامع جمعات کې ځانمرګي برید شوې, پکې سلويختو کسانو ته مرګ ژوبلا رسیدلې.
د وطن دښمنانو نن بیا د پکتیا ولایت د گردیز خار متدین خلک په وینو کې ولم بول او اوس فعلاً سهار د کنټرول لاندې ده. او
پاکستان ته د IMF نه د پور یا قرض ورکولو پر ضد د امریکې د خبرداري ورستو یو ځل بیا د پاکستان د خارجه چارو وزیر عبدالله حسین هارون ویلي د IMF نه د اخستی قرض نیمه برخه به هم د IMF پورونو یا قرض بیرته ورکولو لپاره کارول کیږي.
گرانو اوریدونکو یو شمیر رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې وار په وار به وړاندې کوو. خو اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې نامعلومه کسانو 14 کلونه سوځولي چې پکې زیاتره د جنکو دي. د ګلګت دی امیر استور کمشنر عبدالوحید شاه وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې پخلی کړی دی چې په دی امیر ضلع کې 14 پوری سکولونه سوځولې شوي, خو د زیات کړی چې سکولونه په مکمله توګه باندې نه دي تباه کړی شوي. د مولوی ویلي ښکاري چې د ورانکارو هدف هم د جنکو سکولونه و, خو د دغه کار په شاور ته کوم غټ ترهګر پلان نه ښکاري او معلومیږي چې ځای ورانکارو دغه کار کړی دی. تر اوسه د پیښې مواري لا چا په سر نه ده اخیستی. ځایي ټلویزیون چینل ښکار کوي چې د سیمې خلکو د سکولونو د سوځولو خلاف احتجاجي مظاهره کړي او ویلي دي چې په سیمه کې د تعلیم دښمنانو دغه کار کړی دی.
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي اقامي ادارې نکټا په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو رالیږلو مخنیولو او ترهګرو ته د مالی مرستو رسیدو مخنیولو په اړه قامي رپورټ جوړولو کې ناکامه شوې ده. د حکومتي چارواکو تر مخه دغه قامي ادارې د قامي اندېښنو یا نېشنل ریسک اسسمنت رپورټ جوړولو کې ناکامه شوې. چارواکو دا خبره په داسې وخت کړې چې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې FITF د وړاندې نه پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو ادرولو لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو نیټه ورکړې. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله سادیا رابیا پیر یو رپورټ را لېږي.
دغه نېشنل ریسک اسسمنت رپورټ تر ټولو اهم هغه دستاویز دی چې نړۍ ته وښایي چې پاکستان د ترهګرۍ فنډونه او د غیر قانوني پیسو د لیږلو او رالیږلو د مخنیوي دپاره کمې کوټلي هڅې کړي دي. خود اکسپرس ټریبیون د حکومتي چارواکو د خولې وایي چې تیره ورځ د خزانې د لنډمهاله وفاقي وزیر ډاکټر شمشاد اختر په مشرۍ کې کېدونکې د نېشنل اګزیکټیو کمیټي غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نکټا د دغه نېشنل ریسک اسسمنت رپورٹ جوڑولو سخا انکار کړي او کمیټي ته ویلي چې دغه جامع دستاویز جوړولو جوګه نه دي. نکټا د غزي مواري وفاقي استخباراتي ادارې FIA ته د ورکول خواست کړي, خو FIA هم د حکومت له اړخه پورته کړل سوي د ګامونو په اړه د رپورٹ جوړولو سخا ډډه کوي. په دې اړه چې کله ډیو ریډیو د نکټا د مشر ډاکټر سلیمان سره د خبرو هڅې وکړي نو ورته په میټینګ کې د مصروفیت پلمه جوړه کړې سو. خو د چیړونکو وینا ده چې کڅه هم پاکستان د تراګرو د فندونو د مخنیوي په اړه د ګامونو تاوی کوي, خو کچري دا هرڅه په باقاعده رپورت کې وړاندې نه کړې سو نو د پاکستان حالت اغیزمن کېدای شي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند سیمیز چارواکو ویلي چې د طالبانو په زندان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ته امریکا غږ سره دیو سره په خبرو کې ویلي د افغان ځانګړو ځواکونو د شوو عملیاتو په اخر کې چې د دې ولایت کجکی ولسوالۍ د بابا سیمه کې تر سره شول، یو سلویخ بخنه والم یو شپېته تنه ملکی کسان د طالبانو د جوړ شوي زندان نه آزاد کړي دي. ځواک ویلي چې په زندان د عملیاتو په وخت اته مشکوک کسان نیول شوي دي او دا چې د افغان ځانګړو ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې له امله څلور تنه وسلوال هم وژل شوي دي.
او د افغانستان د پکتیا سیمه ایزو چارواکو ویلي نن شاوخوا یوه نیمه بجې د ګردیز ښار خواجه حسن کلی په جامع جومات کې یو ځانمرګي برید ترسره شوی. د پکتیا والی ویان عبدالله حضرت وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې ویلي برید کوونکي په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته د جومات په دروازه کې هاغه مهال چاودنه ورکړل چې لسګونه کسان د جمعې لمانځه د کول لپاره راغون شوي وو. په دې اړه یو رپورټ د ډیوا همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې نن د دوو ځانمرګو برید کوونکو په برید کې دیرش تنه وژل شوي او شپېته نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی رسنیو ته وویل چې برید کوونکو د جمعې د لمانځه پر وخت لومړی په لمونځ کوونکو د سپکو وسلو ډزې وکړې او بیا یې د خلکو په منځ کې ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی امریکا غږ ته وویل چې د عامې روغتیا روغتون ته شپېته ټپیان ورول شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼې باندې لیکلی دي چې طالبان د خواجه حسن پر جماعت په دغه ترسره شوي برید کې لاس نه لري.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا.
د پاکستان نگران خارجه وزیر عبدالله حسین هارون د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته ورکوونکو مالی مرستو په سر د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو نیوکه د دواړه ملکونو دوه اړخیزه تعلقاتو لپاره نامناسبه بللی. د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو څو ورځې وړاندې په یو مرکه کې ویلو امریکا د پاکستان نوي حکومت سره د همکارۍ لپاره تیار ده، خو خبرداری ورکړو چې نړیواله مالیاتی اداره IMF دې پاکستان ته داسې مالی مرستې ورنکي چې د چین په قرضو بیا ورکولو باندې خرڅ شي. د پاکستان نگران خارجه وزیر دغه فکرمندۍ رد کړې دي چې د IMF لخوا پاکستان ته ورکوونکي دولس ارب ډالره به د چین په قرضو بیرته ورکولو باندې لګوي. نوموړي ویلي په دغه قرضه کې به نیمې پیسې د IMF په قرض بیا واپس کولو باندې لګي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د جمعې پر ورځ خپل د ترکی همنصب سره ملاقات کړي چې مقصد یې په ترکیه کې د ترهګرۍ سره مرسته کولو په تور کې بندي پادری انډریو برونسن خوشی کول وو. د ټرمپ انتظامیه د پادری نیولو له وجې د ترکیه په حکومتي چارواکو بندیزونه پر ځای کړي دي او ترکیه ویلي دي دا بندیزونه د قبول وړ نه دي. ښاغلی پومپیو او د ترکیه خارجه وزیر په سنگاپور کې د سیمه ایزو مشرانو یو غونډې په موقع ملاقات وکړو. مایک پومپیو ځان سره سفر کوونکي خبریالانو ته ویلي چې امریکا ترکیه ته خبرداري ورکړي چې په دوی وخت تیر شوی او پکار ده چې دا پادری دی وس خوشی کړی شي. غلی پومپیو ویلي چې پادری ترڅنګ هغه ټول امریکایان پکار ده وس خوشی کړی شي چې د ترکیه د حکومت لخوا نیول شوی دي، ځکه چې دا ټول معصومه خلک دي. ترکیه په استنبول کې د امریکا کنسولیټ کې کارکونکي درې د ترکیه وګړي هم نیولې دي.
د امریکای قومي امنیتي مشرانو لخوا په ملکی انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې د کوششونو په اړه اندېښنو سرګندولو باوجود صدر ډانلډ ټرمپ د روس صدر ولادیمیر پوتین باندې د دباو راوړلو نه ډډه کړې ده. ډانلډ ټرمپ ته زیارت پر یوې غونډې ته د وینا په وخت میډیا د دروغو خبرونو په خپرولو تور نه کړې ده او د امریکای په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د میډیا رپورټونه یې دروغ بللې دي.
او په ګډ بنگلاديش کې نن پنځم ورځ هم د های سکول لکونو طالب علمانو خپل احتجاج ته دوام ورکړو. دوی د یو تیز تلونکي بس تلاسه د تیر اتوار پر ورځ د یو هلک او د یوې جینۍ د وژنې پر ضد احتجاج شروع کړی دی. چارواکو د طالب علمانو نه خواست کړی چې احتجاج دې ختم کړي، ځکه چې له وجې یې په سرخا ډاکا کې ژوند په ټپه ولاړ دی او د بهر ملکونو سفارتخانې په دې مجبوره شوي چې خپل وګړي دي بنگلاديش ته سفر کولو په اړه خبردار کړي. د بنگلاديش د تعلیم وزارت په ټول ملک کې های سکولونه تړلې دي او لوځي کړي چې د سړکونو زیات محفوظه جوړولو د طالب علمانو غوښتنې به پوره کوي. چارواکو ویلي چې کله نه چې د مظاهره شروع شوي هغه وخت راځي مظاهره چانو د 300 نه زیاتې موټرې سوځولې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ده. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې نامعلومه کسانو د لسکولونو سوځولې دي چې په دې کې زیاتره د جنکو دي. د ګلګت د امیر استور کمشنر عبدالبهیچا وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې د دغه سکولونو د سوځولو پخلی کړی دی. نور حال پې د سیمینا د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د دیامیر استور انتظامی چارواکو په وینا د تیر شپې 2 بجې ورسته د شرخخو له خوا د غسکولونه سوځولې شوې دي چې په مکمله توګه الوتی یا تبا شوې نه دي، خو مجموعي توګه ډیر لسکولونه په نخښه شوې. د دیامیر استور انتظامی کمشنر سید عبدالوهید شاه په وینا په دغه کې اته سکولونه یوازې د جینکو وو. وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د تفصیل خودلو په محل نوموړي سداسې وویل،
کہ جزوی یا تھوڑے بہت نقصان کے ساتھ جو ہمارے ٹوٹل سکولوں کی تعداد کوئی 12-13 تک بنتی ہے. ابھی ان کا میکسیمم کسی کی سیلنگ ٹوٹ گئی، کسی کی کھڑکیاں دروازے اس میں ڈیمیج ہوئے، کہ وہ ایریا بیسیکلی ایجوکیشن کو پسند کرنے والے لوگ بھی ہیں اور مووز چلتی ہیں وہاں ایجوکیشن کے انرولمنٹ کے لیے. ابھی ریسنٹلی چلی تو 10,000 بچے اس علاقے سے نئے ہم نے اسکول میں داخل کروائے تھے.
دے وائی مجموعی توگا دغ جزوی یا لگ دیر چی ورتا زیان رسے دلے دیالس کلو ندی دا زن اسکولو نو چتونا نو دا زن کرکای او ورونا تبا شوی. دا دغا چارواکی پوینا پا دی سیمکی دا تعلیم خوخون کی خلق زیاد دی او دا نزده ورزو کی دا داخلی پا یو کمپاین کی لس درا ماشومان سکولو نو تا روسته شوی دی او همزکا دغا ورانکاری یا شرخوخی نگواری چه ماشومان دی پا دغا سکولو نو کی لستو کی. دا دوی مقصد دی چه دا لستو دغا تصور تا زیان ورسوی. د دیامیر استور ډویژن چې د ګلګت بلتستان برخه ده، دغه یاد سیمه د خیبر پښتونخوا سره په پوله ده چرته چې د دیامیر باشا ډیم کار هم روان دی. د انتظامی چارواکو په وینا د دغه سکولونو په نخه کولو چې زیاتره پکې د جنکو دي، وروسته په سیمه کې د لټنې عملیات هم روان کړي دي. تر دې دمه چې دغه پیښې پړه کوم ترهګري ډلې نه ده تسلیم کړي. د دیامیر استور انتظامی مشرانو په وینا دوی داسې نشي ویلی چې دغه دوراني عملیات چا خو نه غنی چې د دې پښابه د کوم لوی ترهګری ډلې لاسوی. یاد دیوی په کال 2013 کې د نانګا پربت سوکیتا بارملکی غرختونکو په یو ډله ترهګرو بریټ کې یو لستنان مړ شوی وو او هم دغه کال د چلاس پولیسو اس اس پی او دوا فوزی افسران هم ترهګرو په بریټ کې وجلی وو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، مانسهرا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدئ او اورئ. دیشه
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-503.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه دا وخت نیخ پنیغه دوام لري. تاسو کولی شئ چې ڈیوا سره د فیس بک وی او ای ڈیوا د لارې ملګری جوړ شئ چرته چې تاسو په یو شمیر موضوعاتو باندې تازه او مهم رپورټونه، ویډیو رپورټونه او بلاګونه کتی او لستی شئ. ورځو یو بل رپورټ راخته. په خیبر پښتونخوا کې نوې زم کړې شوې قبایلي ضلعو یو چارواکي ډیوا ریډیو سره خبرو په وخت ویلي چې په دې سیمو کې د اړیګړي په محل سمو د وړاندې قریبا 150 تعلیمي ادارې وسلوالو طالبانو الوزولې دي او په دې کې زیاتره بیا ودانه کړې شوې دي او په ډیرو باندې لا کار روان دي. تفصیلي رپورټ په د سیمینا د ډیوا خبریال عرفان الله جان وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې نوې زمکړې شوی و قبایلی ضلعو او شپږ نیم قبایلی سیمو کې څو کال وړاندې د اړی ګړی پر مهال قریبا 1300 تعلیمي ادارې وسلوارو طالبانو په بارودی موادو الوزولې وې. په دغه وران شو تعلیمي ادارو کې د جنکو او الکانو پرایمری میډل او د های سکولونو ترڅنګ د درې کالجونو ودانې هم شامل وې چې یا خو د بنیاد نه ړنګې شوې وې او یا ورته جزوي تلفات اوختي وو. په یاد شوو قبایلی ضلعو کې وسلوالو طالبانو دغه تعلیمي ادارې په داسې مهال لنګې کړې وې چې د دغه سیمې زده کوونکي د مخکې نه د تعلیمي ادارو د کمی سره مخ وو. په ګردو قبایلي سیمو کې په دغه ړنګ شو تعلیمي ادارو کې زیاتره تعلیمي ادارې بیا ودانې شوې دي او په نورو کار روان دي. د ټرایبل ډسټرکټ ایجوکیشن ډایرکټر هاشم خان ډیورډیو سره په خبرو کې ویل دي چې په ګردو قبایلي ضلعو کې وسلوالو طالبانو 1300 د سکولونو ودانې ورانې کړې دي چې 900 سکولونه پکې واپس د تعلیم محکمې جوړ کړې دي او په 400 نور پاتې سکولونو باندې کار روان دی چې ډېر زر به جوړ کړی شي. دی وویل
1300 لږ به سکولونه هغه شي وکړي تقریبا 900 باندې کار کمپلیټ شوی ده. باقي تقریبا 400 پورې سکولونه پاتې دي. هغه باندې کار روان دی خو 900 چې دي دا بالکل کمپلیټ شوي دي.
د باجوړ ضلع د تعلیم د محکمې مشر یا ډی ای او حمید الله جان ډیو راډیو ته ویلي دي په باجوړ ایجنسۍ کې وران شوي یو سل یولس تعلیمي ادارې یو ځل بیا جوړې شوې دي. دی وویل
زمونږ باجوړ کې تقریبا د کرایسیس کې 1000 سکنه بل شوی او هغه ټوټه دي کمپلیټ ان شاء الله دي مزه باندې کار روان دي. نو دې کې خو زه د 1000 کې یو 2 بانیتار روان دی او نو کار مسلمان خو بیا باغی باوجود هم پایی که سبق خواهی در سین منگ پروائید کلی اغوتا او پتین که سبق خواهی تو توتی دی روان دی که تعلیم کار پا گروان دی.
د ناوګي سب ډیویژن اسیسټنټ کمشنر انور حق دیو راډیو سره په خبرو کې ویلی دی چې دیو د ګرد ضلع د سکورونو لپاره د حکومت نه کومه غوښتلې ده چې ډېر زر به ورته میلاو شي او په دغه سکورونو کې به د فرنیچر مسله هم حل شي. دی وایي
یاره موږ په کافی کار هم کړی دی حل کړی دی پروپوزل هم لګولی دی خو لږ شانتي مسله دا ده چې دې ته فنډ الوکیشن لګ یو ایشو ده روان دی. بالکل موږ خو تاسو به کتلی می کنسټرکشن روان دی څه دپاره فرنیچر دغه دی او موږ پراپر رپورټ سلو کې چرته سر ډیپارټمنټ یا سر په طرف نه کوتای نو پاره باندې به اکشن لرو هنر روان دي کار سره.
د قبایلی ضلعو د اولس وینا ده چې د یاد شوو ضلعو اولس د پخوا راسې د تعلیم او د نورو ضروري بنیادي سهولتونو نه محرومه دي او باید چې حکومت د دې ضلعو دپاره کوم د ترقیاتي پیکش اعلان کړی دی په هغه دې زر تر زره کار پیل کړي چې د قبایلی ضلعو د اولس د محرومو ازاله وشي. ایرپان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی باجوړ.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی اوري او اوزو اسلام آباد ته هلتا د حکومت جوړولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف او بل اړخ ته د دې د مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټی او متحدہ مجلس عمل په شمول یو شمیر ګوندونو ترمنځ کوششونه او هلې ځلې روان دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال الیاس خان راغلی دی. الیاس صاحب سلیم شي. ډیر مننه الیاس صاحب. دا راته وایي چې پاکستان تحریک انصاف چې کمې دابې کړې وي چې دوی سره د حکومت جوړولو لپاره پورا ووټونه یا سیټونه شته دی، څومره پورې دوی خپلو دغه هلو ځلو کې کامیاب شوي دي او څومره تر اوسه پورې اوس هم د کوم مشکل سره مخ دي؟
جی کرام بالکل، دغه تقریبا د 15 جولای نه پس چې کله پاکستان تحریک انصاف اکثریتی سیټونه ورشته په قومي سمري کې او خیبر پختونخوا کې هم داغه نرسته، دغه مشاوره تر دې دمه د دیمینس کې روان دي او اکثر له داوی د دوی مختلف چې کوم وایان د میډیا ته مخ ته راځي نو هغه دغه کوي چې موږ سره مطلوبه چې کوم شمیره دي هغه سر پر رسیدلې دي، خاص کر د قومي اسمبلی دوی ذکر کوي او سره د پنجاب صوبې هم کوي، خو تر دې دمه کوم وګورو نو دغه هر څه مخ ته لا نه دي راغلي چې آیا د دغه چې کوم دوی سره ګوندونه په ائتلاف کې را روان دي، اچا اعلان کړی دی نو هغه خودي خوغه اوس هم ساده اکثریت صرف دوی سره شته دی چې دغه ټول ګوندونه دوی سره ملاو کوي، البته چې کوم آزاد غړي دي د قانوني اسمبلی کې موږ وګورو نو هغه دیار لستي په هغه کې تر دې د ما دوی سره د دوی ننم د میډیا ته ویلي چې موږ سره اوو غړو ګډون کړی دی او نور باندې هم کار روان دی او دغه دعوت دی کوي چې موږ سره به دوه یا درې غړي نور هم آزاد ملاو شي، نو موږ ته چې کوم اکثر ساده اکثریت ته هغه د وړاندې نه ملاو شوی دی او د ایم پی ایم چې خاص کر نن کم دوی سره دغه یو د ملاقات نه رسته چې کوم د ایم پی ایم د عمران خان سره نن ملاو شوی دی نو هغه یو معاهده هم لاسلیک کړی دا چې په هغه کې دوی په ایم پی ایم با د ائتلافي حکومت برخه جوړیږي او په هغه کې چې کوم دا غوي هغه شرایط هغه دوی ورسره منلي دي پاکستان تحریک انصاف چې په هغه کې با دوی دا وای ایم پی ایم چې په کراچۍ کې کوم د اپریشن روان دی نو دته د بیا کتنه وکړل شي او دا غي سره سره په نوي صوبو په هړه باندې هم خبرې شوې دي او په هغه باندې دوی څه خاص کنکلوژن ته نه دي رسیدلي، البته بلدیتي نظام بدوي وي چې په سن کې نور موږ مضبوطو او کراچۍ د لپاره به یو مالیاتي پیکیج ورکول کیږي، دغه رنګ د سن پولیس کې به برابر
شوی دی او اکثریت ساده سمره پکار دی
جی خو دغه دا کوي چې موږ دغه ټول سټونه وګورو نو اسه خو یو سل دو اویا پکار دی چې پاغه کې موږ د زنانو چې کم مخصوص نشستونه او سره چې کم د ماینورټیز یا اقلیتونو کم نشستونه نو دا خو بیا درې سو او 200 وخت د قومي اسمبلی شمیره راسي خو پاغه کې دوا باندې انتخابات نه لري شوی نو هغه د پارا 172 یو سل دو اویا سټونه پکار دی او د پاکستان تحریک انصاف د وایان فو چودري دغه داوده چې د ان پی ام راتلونه پس موږ سره دغه متعلقه چې کم شمیره ده دغه رسیدلې ده او دا به موږ دینه هم نور زیاتو
پرون د چې کم د دې مخالفه کم ګوندونه دي په تیر وختونو کې په حکومت کې پاتې شوې دي، مسلم لیگ نن ګون، پاکستان پیپلز پارټي چې پکې دوه غټ ګوندونه دي، دی ویل او خاص کر عوامي نیشنل پارټي سره چې دا وخت کوم ډیر سټونه شته هم نه، خو د هغې باوجود دی ویل چې حکومت د پاره بخپل امیدواران ودروي، د دوی سره تر اوسه پورې څومره سټونه دي او د دې کوششونه په کم ځای کې دي؟
جی اکرام بالکل، چې دا کم یو هم خیال کم مخالف غوندونه دا غره یو شی وی دی او دوی یو جمع جوړ کړی ته نن دوی یو باقاعده نوم ورکړی چې پاکستان الائنس فار فری اینڈ فیر الیکشن، پای کې چې کوم شی سلی شی دی پرون چې کوم دوی مضبوط ته وینا کړی و چې موږ یو موږ وزیر اعظم د فارم کتن راولو چې سپیکر کې چې سپیکر د فارم هغه باندې دوی نن دا یو سپارښتنه کمیټي دی ورکینګ کمیټي پرون جوړ شوی دا هغه غونډه نن شوی دا او هغه چې دا څه تلې شي دي چې دا وزیر اعظم د پاره باندې د نن لید نه کوي د ان ای سپیکر د پاره د چې پټای او د سپیکر د پاره د ایم ایم ان چې دوی په اوم چې تم شلل د دوی چې تم شمیره دا خو یو شل جوړیږي، البته د دوی د یو دریض دی یا داوا دی دا کوي چې شلل نن دغه نمونه دی دا وړاندې کړی نه دی د قومي څنګه سپیکر او ډیپټی سپیکر ولې چې دا سیکرټ بیلټ یعنی خفیا رای شمارۍ سره کیږي، د دې دغه داوا د ګرین اپوزیشن چې موږ به خاصه کوو د سپیکر او ډیپټی سپیکر کې چې کوم آزاد امیدواران دي هغه به موږ خپل طرف ته راړو یا دغه نور هم خیال چې کوم جماعتونه دي چې کم از کم دغه چوکۍ موږ د حکومت د پی ټی آی نه واخلو نو په دای باندې به سایکلاجیکل اثر موږ غورځوو، خو دا خو په هغه وخت ثابتېږي په هغه ورځ چې کله دغه سپیکر بیلټ د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخابات کیږي دا غیر نه رخصت د پرایم منسټر کوم کې شو اپ هند باندې کې نو هغه کې بیا هغه رنګ خپل د اوټ یو غلط استعمال نشي کولای، البته د دې نن دا یو اعلان هم کړی چې اتم اگست باندې به الیکشن کمیشن پاکستان مخته یو بھرپور احتجاج کړي او په 9 اگست په پګر پاکستان کې چې کوم دغه دځي وینا د چې کوم دغه درغلې شي د انتخابونو کې د دې پرځل په پګر دیوال کې چې دغه وینا د چې موږ احتجاج کوي.
سمره ډیر مننه الیاس صاحب موږ سره خبرو کولو.
واس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دا ملت پالا گن پختونخوا ملی عوامی گن په بلوچستان کې مظاهره کړي او د گن مشرانو په خپل ویناو کې په پاکستان پوز او استخباراتي شبکو باندې وکی کړي او ویلي چې دوی د گن د امیدوارانو ناکام پاتې کول کې پورا لاس لرلو. په دې باندې نعمت سرحدي د بلوچستان نه یو رپورٹ را لګلې تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت په زیاتره پښتني شهرونو کې د ملت پال غون پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا احتجاجونه وسول او په تیر ټول ټاکنو کې د پاکستان پر پوسټ او پر پټ استخباراتي شبکو باندې د درغلي کولو تورونه لګول. سدوی دانسته په دغه ټول ټاکنو کې پاته راوستل دي. د غرنګ یو احتجاج دلته په چمن سرحدي شهر کې وسو. د شهر د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال سردارنګ شعارونه ورکول. استاد دغه لاروین د یاد سوی ګوند لخوا احتجاجي غونډه په مرکزی بازار سناتن چوک باندې وسول چې ورته د ګوند مشرانو ویناوی وکړي چې هم په خپل ویناوي کې پر پاکستانی پوچ او پر پټو استخباراتي شبکو او سرحدي ملیشاز واکونو پر سمیز مشرانو باندې نیوکی وکي او وی ویل چې د دې د ګوند امیدوارانو ناکام پاتې کولو کې دوی خپل هڅې ګړندې کړي وي او په سوچا منسوبای دوی په ټول ټاکنو کې ناکام پاتې کړل او خپل منظور نظر امیدوارانو ته ګټه ورورسول او دغه امیدوارانو ته د درغلي کولو او ټپي وهلو موقع په لاس ورکړل. د ګوند پخوانی قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان او مرکزی کمیټه غړو محمد یوسف پاکا او عبدالعلیم پهلوان په دغه محل څه دارنګ وویل.
زمر یو کم اویا دغه دی پولینګ دی په درې کې درې پولینګ سټیشن دا سې دی سپاغه درې پولینګ سټیشن کې څلور زره وټ اخسل سی او موږ ته توبې چې موږ خپل پولینګونه دی اتل زره وټ دی په دې کې ولا څو وټ استعمال سی وی دی په دې کې دا سې وټونه لا هم ستاسو داسې دغه هم ستاسو سپاغه کې درې څلور داسې پولینګ چې د شدي یو وټ نه استعمال سو او بل خبره دا ده چې التا یعنی 1% ووټ استعمال سعودي 9% ووټ استعمال سعودي 8% ووټ استعمال سعودي 10% ووټ استعمال سعودي چې دوی دلغلي کړی ده هغه لاس پولینګ سټیشن چې په دې کې ونی وی اتنی وی ننی وی پرسنټ ووټ استعمال سعودي او ګډي وی پارټي تبلیدلې دي څه هم په خوا اسټابلیشمنت فوج مداخلت کاوي دومره برمند بنو د دې اول ځل دی چې د خپل د فوج بیان رالی د فوج د جنرال صاحب بیان وو چې همنه پاکستان مخالف کو ووټ کې ذریعہ شکست دی.
شپیته کال زاولم په شپیته کال دغه سي حکومت دغه لاسونه نه وکړي لکه دی ورڅه وک سار سچ پولینګ شروع سو 25 دغه کاتی شناخت کارت دی پسی د شناخت کارت سره هیڅ تعلق نشته دی یو بار فرګیټ ولاړو دی کاتی بیا چې په دننه ورلې په برنده کې ولاړو دریم وار پرېژټنګ افسر له لمبر درتلې نو د دې سو ټونه نه وسوز موږ پر پولینګ زر وټو په سر کې درې ساو استعمال نور مو کاو موږ ته نه سو ملا
کله چې ما مسیتک پولینګ چاغه د 15 ډیر ښکاره پر هغه د پردی یوړ د بل کا د کلی غپور کې په شوت په خونه کې یشې دی دا دنیا ته معلوم دی په از مشکر په نه راځي زمر د نانی دی بابا زمر فولینګ دی راوړ دی مر در گورنر در کم زې دا یو دا ټوی دغه کړی دی دی دا روز نه منله راوړ در کلی دا کلی فولینګ ور دی شپه کور په زنانو کې جوړه نو در کلی لا سره کوي.
د پښتونخوا ګوند لخوا دغه احتجاج د ایالت په لورلای کلاسیپلا ژوب هرنای پشین زیارت سره سره په نورو کوچني شهرونو کې هم وسو چې هم دغه درغلي په ضد احتجاج کاوي او هم د پاکستان فوج او د پټو استخباراتي شبکو په ضد شعارونه ورکول. خو تر اوسه د پاکستاني فوج لخوا د پښتونخوا ګوند پر دغه احتجاجونو او د دې په ضد شعارونو ورکول باندې څه قسمه ردعمل مخته نه دی راغلی او نه د پوج د مطبوعاتو د سانګې د ایس پی آر د ویان لخوا څه قسمه بیان جاری کړل شوی دی. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو ٹی وی، چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
دا وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه دا وړاندې کوم کې زه مهوش چلیل
او زه محمد اکرام
او یو ری بیا ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان په شمالي سیمه گلګت بلتستان کې نامعلومه کسانو دیارلس سکولونه سوځولي چې پکې زیاتره د جنکو دي.
ټوټل کول ملا کې جزوی یا تھوڑے بہت نقصان کے ساتھ جو ہمارے ٹوٹل سکولوں کی تعداد کوئی 12-13 تک بنتی ہے ابھی. ان کا میکسیمم کسی کی سیلنگ ٹوٹ گئی، کسی کی کھڑکیاں دروازے اس میں ڈیمیج ہوا ہے.
د افغانستان پکتیا ولایت په گردیز خار کې نن شاوخوا یو نیمه بجې په لوی جماعت کې ځانمرګي برید تر سره شوې، پکې سلويختو کسانو ته مرګ ژوبلا رسیدلې.
د وطن دښمنانو نن بیا د پکتیا ولایت د گردیز خار متدین خلک په وینو کې ولمبول او اوس فعلاً شهاده کنټرول لاندې ده. او
د پاکستان ته د ایم ایف نه د پور یا قرض ورکولو پر ضد د امریکې د خبرداري ورستو یو ځل بیا د پاکستان د خارجه چارو وزیر عبدالله حسین هارون ویلي د ایم ایف نه د اخستی قرض نیمه برخه به هم د ایم ایف پورونو بیرته ورکولو لپاره کارول کیږي.
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان په شمالي سیمه گلګت بلتستان کې نامعلومه کسانو د لسکولو نسوځولې چې پکې زیاتره د جنکو دي. د گلګت د امیر استور کمشنر عبدالوحید شاه وای صف امریکا ډیو سره په خبرو کې پخله کړی دی چې په د امیر ضلع کې د لسکولو نسوځول شوې دي، خو ویلي دي چې سکولو په مکمله توګه باندې نه دي تباه شوي. تر اوسه پورې چا د حملې ذمہواري په سر نه ده اخیستې. ځایي ټلویزیون چینل ښکار کوي چې د سیمې خلکو د سکولونو د سوځولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او ویلي دي په سیمه کې د تعلیم دښمنانو دغه کار کړی دی.
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه په هیواد کې د ترهګرې د مخنیوي قومي ادارې نکټه په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو رالیږلو مخه نیولو او ترهګرو ته د مالی مرستو رسیدو مخه نیولو په اړه قومي رپورټ جوړولو کې ناکامه شوې ده. د حکومتي چارواکو تر مخه دغه قومي ادارې د قومي اندېښنو یا نېشنل ریسک اسسمنت رپورټ جوړولو کې ناکامه شوې.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند سیمه ایز چارواکو ویلي چې د طالبانو په زندان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک له امریکا غږ ډیوه سره په خبرو کې ویلي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د شوو عملیاتو په پایله کې چې د دې ولایت کجکی ولسوالۍ د بابا سیمه کې ترسره شول، 16 تنه ملکي کسان د طالبانو د جوړ شوي زندان نه آزاد کړي دي. ځواک ویلي چې په زندان د عملیاتو په وخت 8 مشکوک کسان نیول شوي دي او دا چې د افغان ځانګړو ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شبي جګړې له امله 4 تنه وسلوال هم وژل شوي دي.
د افغانستان د پکتیا سیمه ایزو چارواکو ویلي نن شاوخوا یو نیمه بجې د گردیز خار په لوی جماعت کې یو ځانمرګي برید ترسره شوی. د پکتیا والی ویاند عبدالله حضرت د وی او ای ډیو سره په خبرو کې ویلي برید کوونکي د جماعت په دروازه کې هغه مال چاودنه وکړه چې لسګونه کسان د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره راغونډ شوي وو. نوموړي زیاته کړې په ځانوجونکي برید کې سلویښتو کسانو ته مرګ ژوبلا رسیدلې.
د پاکستان نگران خارجه وزیر عبدالله حسین هارون د نړیوالې مالیاتی ادارې لخوا پاکستان ته ورکوونکو مالی مرستو په سر د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو نیوه کې د دواړو ملکونو دوه اړخیزه تعلقاتو لپاره نامناسبه بللې دي. امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو څو ورځې وړاندې په یو مرکه کې ویلو امریکا د پاکستان نوي حکومت سره د همکارۍ لپاره تیار ده، خو خبرداري ورکړو چې نړیواله مالیاتی اداره ایم ایف ته پاکستان ته داسې مالی مرستې ورنکي چې د چین په قرضو بیا ورکولو باندې خرسي. نگران خارجه وزیر دغه فکرمندۍ رد کړې دي چې د ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکوونکي $12 به د چین په قرضو بیرته ورکولو باندې لګي.
او د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ د ترکیه خپل هم منصب سره ملاقات کړي چې مقصد یې په ترکیه کې د ترهګرۍ سرمرسته کولو په تور کې بندي پادری انډریو برونسن خوشی کول وو. د ټرمپ انتظامیه د امریکایي پادری نیولو له وجې د ترکیه په حکومتي چارواکو بندیزونه پر ځای کړي دي او ترکیه ویلي دي چې دا بندیزونه د قبول وړ نه دي. او په ګډ بنگلاديش کې نن 15 ورځې هم د های سکول لکونو طالب علمانو خپل احتجاج ته دوام ورکړو. دوی د یو تیسلون کې بس تلاسه د تیر اتوار پر ورځ د یو هلاکو د یو جنې د وژنې پر ضد احتجاج شروع کړی وو. چارواکو د طالب علمانو نه خواست کړی دی چې احتجاج دې ختم کړي چې لوجې په سرخار ډاکا کې ژوند په ټپه ولاړ دی.
د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. پاکستان ته د ایم ایف نه د پور یا قرض ورکولو پر ضد د امریکای خبرداري ورسته یو ځل بیا د پاکستان خارجه چارو وزیر عبد الله حسین هارون ویلي د ایم ایف نه د اخستی قرض نیمه برخه به هم د ایم ایف پورونو یا قرض بیرته ورکولو لپاره استعمالیږي. نور حال تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان ای ایم ایف نه د قرض اخستو لپاره ضرورت د انتهایی زیات دی، ځکه چې په تیرو 15 کالو کې د ملک د بجټ خساره د 4% نه 10% ته رسیدلې او د قرضو قسطواره واپسۍ نیټې هم رانږدې شوې دي. د دغه خطر په سبب د پاکستانی روپۍ بیا هم د ډالر پر ضد کته تللې ده. د پاکستان سټیټ بینک تر مخه تیرې څه مودې راهسې په درآمداتو کې انتهایی اضافه شوی او په خاص توګه د تیلو بی په پورته کېدو د انرژي شایانو په درآمد کولو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. راپورونو تر مخه د پاکستان په برآمداتو کې صرف د کپړې صنعت کې بهتري راغلی او هغه هم ډیره لږه سیوا شوې. د پاکستان موقتی حکومت د حساب لمخه د پاکستان زر مبادله هم ډیره زیاته په نږدې کې راکمه شوې ده او اوس 10.3 ارب ته رسیدلې ده. د تیر کال د دسمبر د میاشتې را پدې خو د پاکستان روپۍ څلور واره د ډالر په ضد کته شوې ده. د پاکستان په خوانی د مالیه وزیر حافظ پاشا آی ایم ایف خبری بخنه غواړم ای پی خبری ادارې ته ویلي دي چې په تیرو څلورو کالو کې د انتهایی زیاتې قرضې اخستل شوې دي او اوس وخت دی چې دغه قرضو قسطواره ادایګي وشي، خو د ملک په خزانو بیا د ملک په خزانو کې بیا د دغې لپاره پیسې نشته. پاکستان د کال 1980 نه را پدې خو څو واری د آی ایم ایف نه قرضې اخیستي او اخري واری په کال 2014 کې 6.6 ارب ډالر اخیستي دي. په کراچۍ کې د یوې مالیاتي ادارې مشاور زیشان ابزار لخلې ډان رسپانه لیکي چې دې وخت پاکستان ته کم از کم 12 ارب ډالر پکار دي. دی وایي چې دا به د پاکستان په تاریخ کې په یو ځل د آی ایم ایف نه لویه قرضه وي، خو د دغې غیر بله لار نه لري، ځکه چې د تیرو څو کالو راهسې د قرضونو د قسطونو ادایګیانې هم پاتې دي. د امریکا واشنگټن ټایمز ورځپاڼه خپل راپور کې لیکي چې پاکستان په نږدېو کې د چین او نورو ملکونو او ادارو څخه قرضې اخیستي دي او دی وخت ملک 30% خارجي پروژې دي. دوی وایي چې د چین څخه زیاتې پیسې په سی پی کې لګول شوې دي. واشنگټن ټایمز لیکي چې پاکستان ته به 3 ارب ډالر د نړیوال بینک او چین د قرضو د قسطونو ورکولو لپاره پکار وي، خو دوی وایي چې پاکستان ته دغه پیسې ورکول پکار دي. نو وایي چې د نه ورکولو لپاره یې دوه وجې دي. لومړی دا چې د پاکستان استخباراتي اداره د ترخګر ډلو مرستې کوي. دوی وایي چې دغه ترخګر ډلو کې القاعده، افغان طالبان او لشکر طیبه ډلې شامل دي. دوی لیکي چې اوسامه بن لادن هم تر کلونو په ایبټ آباد کې پټ وو. واشنگټن ټایمز لیکي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د څوکۍ سنبالولو سره سم په پاکستان هم د دغه ډلو سره د مرستو په تورونو بندیزونه ولګول. دویمه وجه چې قرضه پاکستان ته د آی ایم ایف لخوا ورنکړی شي. واشنگټن ټایمز لیکي چې د چین پاکستان څخه د کالونۍ جوړولو کې دغه مرستې لاس کوي، ځکه چې چین پاکستان ته 2.8 ارب ډالر ورکړي دي په کومو چې په پاکستان کې یو شمیر پروژې جوړول کېږي. دوی لیکي چې چین د قرضو لاندې د یو ملک ګیرولو په پالیسۍ پاکستان ګیرول غواړي. چین هم په دغه لار پاکستان خپلو پالیسیو منلو ته جوړوي. دوی وایي چې پاکستان پوز او استخباراتي ادارې د وړاندې نه دغه قرض د چین څخه اخستې او د دغه جال لاندې یې ملک راوستې دي. راپور وایي چې گوادر بندر سره نږدې خلک نورو سیمو ته لیږل شوي چې دغلته چین خپل پوز او خلکو ته آبادکاری وکړي. دوی لیکي چې پاکستان په خپل پوز باور لري چې د ملک ثبات لپاره هر ډول کار کوي او د چین په کالونۍ جوړېدو دومره پام نه ساتل کیږي. دوی لیکي چې امریکا څوک چې آی ایم ایف ته لویه برخه پیسې ورکوي په کار ده دغه ناوړه ګامونو مخنیوي په خاطر پاکستان ته د قرض ودرولو لپاره آی ایم ایف ته وینا وکړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. په پاکستان کې د جولای په 15مه شوې عامو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په لوی شمېر یې سیټونه ګټلې کامیابی ترلاسه کړې او امکان دی چې دوی به حکومت جوړولو کې کامیاب شي. د دوی امکاني چې کوم د مالی وزیر دی اسد عمر دوی فاینانشل ټایمز نومي نړیوال اخبار سره خبرې کړې دي. دا وخت موږ ته سټوډیو کې وکیل خان راغلی دی. وکیل نه تپوس کوو چې اول خو وکیل ستړی مشي
مننه
او دا وایي چې اسد عمر څه خبرې کړې فاینانشل ټایمز سره په دې اړه کوم غوردون کوم خبر کړل؟
بالکل ضرور. څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ویل چې پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه کوم عمومي انتخابات شي په هغه کې د نورو سیاسي ګوندونو په پرتله باندې تر ټولو زیات سیټونه اغوستي او دا وحال د ممکنه حکومت جوړولو په هڅو کې بوختي. دا په داسې حال باندې چې د پاکستان فاینانشل ټایمز او بخې د فاینانشل ټایمز چې کوم فاینانشل ټایمز چې یو آرټیکل یا یو مضمون خپور کړی دی ورته چې کوم دغه مضمون سرخط ته پاغي کې ویل دي چې پاکستان دا مهال یعنی که دغه ګوند په واک راځي نو دوی د کمی حکومتی کمپنی دی یا شراکتونه دی یا اداری دی هغه د پرایویټ کولو یا شخصي کولو په پروسه باندې غور کوي. دا مهال د ممکنه حکومت لپاره چې کمی حاصل روان دي په دغه کې تحریک انصاف او بیا دغه شانتي دغه ګوند ممکنه د مالیه وزیر یا د اقتصاد وزیر اسد عمر د فاینانشل ټایمز سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی په لومبي ترجیحاتو کې په کوم لومبو سل رزو کې چې کوم دوی لوزونه کړی دي هغه لوزونه پوره کولو کې یا په سل لومبنو سل رزو کې دوی دا هم اراده لري چې ملک د 200 چې کومې حکومتي ادارې دي یا کمپنې دي په هغه کې کومه حکومتي کمپنې دي نو هغه د شخصي کولو اراده لري. په دغه کې پی آی ای د پاکستان چې کوم نړیوال ایرلاین دی یا پاکستان انټرنیشنل ایرلاین دی په هم شامل دي چې پرایویټ کیږي. به د دې ګام مقصد اسدی یعنی د دې ګام مقصد دا چې د آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتي ادارې نه د پور یا د قرض غستلو لپاره لارې چارې هوارول دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نوی حکومت د سختو اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او سیړونکو وای چې د پاکستان پی ټی آی حکومت به د خپل وعدو پوره کولو لپاره آی ایم ایف ته ورزي چې د پاکستان کرنٹ اکاونټ او بجټ تاوان لري کی. اسد عمر چې د پی ټی آی ممکنه د پی ټی آی د ممکنه حکومت ممکنه د فایننس وزیر دی ویل دي چې په بیلابیلو لارو چارو باندې غور روان دی او دا پکې یو ده. دا په داسې کې چې هیواد د خارجه کرنسی د مسلو سره هم مخ دی. نوموړي ویلي دي چې دغه نږدې 200 حکومتي کمپنې کومې چې حکومت د شخصي کولو پلان لري د دغه څخه ترلاسه کیدونکو پیسو لپاره به دوی دغه پیسې به دوی په ویلث فند کې ږدي. ښه کدی ده کې خبرو کو چې ویلث فند څه شی دی. د دې مثال موږ داسې ورکولو شي چې یعنی دغه پیسې به دوی په یو جلا اکاونټ کې ږدي چې ورله به دوی د اقتصاد په جبه کې د ویلث فند نوم ورکړی دی. ښه نو دې کې یو بل خبره کوم چې اسد عمر نه ده کړی د فاینانشل ټایمز سره او هغه چې دغه کمپنو سره چې کم کار کوونکي دي یا دغه نوکران دي او د اغوی د کورونو هغه به اس کیږي. د دې کې کوم مثال ورکو هغه مطبوعاتي راپورونه په ګوته کوم چې بویل کېدل یوازې کده پی آی ای ذکر کو. اسد عمر هم په خپل خبرو کې په دغه کمپنۍ یا په دغه باندې زیات زور وکړي. پی آی ای د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین دی. د دې په اړه چې کوم راپورونه براتل نو په هغه به ویل کېدل چې پی آئی اے لپاره چې کم هایرنګ شوی دی یا کم خلک اغستلی شوی دی، نوکران اغستلی شوی دی، یا چې پی آئی اے سره کم خلک کار کوي، نو هغه مثال به داسې ورکړی کېده په مطبوعاتي راپورونو کې یو جاز ته دوه کسان په کار دي، د هغې لپاره شپږ کسان اغستلی شوی دي. اوس په داسې حال باندې چې حکومت د 200 نه زیاتو حکومتي کپنو د پرایویټ کولو یا شخصي کولو پلان لري، نو د دغه کپنو سره کار کوونکي چې کم بیا چې کله دغه شخصي کړی شي، د دې سره چې کم کار کوونکي دي، نو د هغې به څه کېږي؟ آیا کم چې اضافي کسان اغستلی شوي او د هغوی د کورنو به څه کېږي؟ نو د هاغلي عمر په وینا په د پی آی اے په اړه چې کوم هغه کړي دي، هغه وایي چې دا 324 بلین روپو مجموعي بوج دی، او د دې کمپنو په کمپنۍ په توګه د دغه قرضې راکمولو ضرورت راغلی دی. دا لومړی خبرې د په اول ځل نوموړي د پی ټی آی لخوا یا دغه د پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کې دل وروستو چې کومې خبرې د هغه په اول ځل باندې کړي دي دغه، او په داسې حال باندې چې تحریک انصاف هم لګیا دی چې د حکومت جوړولو په پلان کې بوخته. د دې سره سم امریکا هم بیا کوم ذکر وکړو، د امریکا د خارجه وزیر د رستو به رستو کې کوم بیان راغلی هغه هم کاغی په کې هم لړغون ته ذکر وکړو، نو هغه خبرداري کړو چې پاکستان ته د چین د قرضو بیرته کور کول لپاره د آی ایم ایف د پیسو د کارولو نه کارول کیږي. ښه، نو دغه خبرو د فاینانشل ټایمز کې راغلو، اسد عمر خبرې وي او هغه مو وختل چې د ډیو اوریدونکو سره شریک.
ډیره مننه وکیل خان.
مننه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي ادارې نکته په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو رالیږلو مخنیولو او ترهګرو ته د مالی مرستو رسیدو مخنیولو په اړه قومي رپورټ جوړولو کې ناکامه شوې ده. په دې اړه باندې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
په داسې حال کې چې د پاکستان نوم د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خړ فهرست کې د راتلو وروسته د ایشیا پیسفیک ګروپ ډله د یو ځل بیا څارنې د پاره را روانه ده. د هیواد د ترهګرۍ د مخنیوي اداره نیکټا نیشنل ریسک اسسمنت رپورټ تیارولو ته تیار نه ده. دغه نیشنل ریسک اسسمنت رپورټ تر ټولو اهم هغه دستاویز دی چې نړۍ ته وښایي چې پاکستان د ترهګرۍ فنډونه او د غیر قانوني پیسو د لیږلو او رالیږلو د مخنیوي دپاره کمې کوټلې هڅې کړې دي. خو اکسپرس ټریبیون د حکومتي چارواکو د خولې وایي چې تیره ورځ د خزانې د لنډمهاله وفاقي وزیر ډاکټر شمشاد اختر په مشرۍ کې کېدونکې د نیشنل اگزیکټیو کمیټي غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نیکټا د دغه نیشنل ریسک اسسمنت رپورٹ جوڑولو سخا انکار کړي او کمیټي ته ویلي چې دغه جامع دستاویز جوړولو جوګه ندی. نیکټا د غزي مواري وفاقي استخباراتي ادارې اف آی ای ته د ورکولو خواست کړي، خو اف آی ای هم د حکومت له اړخه پورته کړل شوی د ګامونو په اړه د رپورٹ جوړولو سخا ډډه کوي. په دې اړه چې کله ډیو ریډیو د نیکټا د مشر ډاکټر سلیمان سره د خبرو هڅې وکړي، نو ورته په میټینګ کې د مصروفیت پلمه جوړه کړې سو. خو د چیړونکو وینا ده چې که څه هم پاکستان د تراګرو د فندونو د مخنیوي په اړه د ګامونو تاوی کوي، خو کچری دا هرڅه په باقاعده رپورت کې وړاندې نه کړې سو، نو د پاکستان حالت اغیزمن کېدای شي. په اسلام آباد کې د اسلامي پوهنتون پروفیسر میراج الحق ټی وی ریډیو سره خبرې کوي. اوس په وخت کې روان دي
کوپرت کا دی ګورنمنت او پاکستان چې نمبر کمیټه ده د کوپرت کا هی پروفیسر او سټیټ کترا
د پاکستان په اوسنۍ ټاکنو کې د یو شمیر کلدم تنظیمونو غړي د نورو سیاسي ډلو له اړخه د برخې اخستو د رپورټونو وروسته د څېړونکو وینا ده چې دغه معامله هم د ایشیا پیسفیک ګروپ ډله د پاکستانی چارواکو سره رابرسیره کوي سي.
Thank you. الیکشن کې نو از کاندیدیټ نو مې دې چې دا خبر هم نو کیږي دا چې ولې شوې ده دا هم یو خبره جوړه شي.
ایشیا پیسیفک گروپ د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په شان سیمایزه اداره د چی اف ای ټی اف تم د غړو هیوادونو کارکردګۍ په اړه رپورت وړاندې کوي. د پاکستان نوم په 13 جون کې د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې شامل کړی سو او ویل سو چې په پاکستان کې یو شمیر ترګری ډلې عملیات کوي او پاکستان ته به د هغه ترګرو ډلو په ضد ګامونه پورته کول وی چې ملګرو ملتونو لاړخه کلدم ګرځول سوي دي. په دغه کلدم ډلو کې لشکری طیبه، جماعت دعوا فلاح انسانیت، رشید ٹرسٹ، جیش محمد، لشکر جنگوی، تحریک طالبان پاکستان او د حقانی شبکه په شمول یو شمیر ډلې شامل دي. رپورٹ نوای چې پاکستان ته راتلونکي د ایشیا پیسیفک گروپ دغه ډله به د دې خبرې جاج اخلي چې آیا پاکستان صحیح اړخ ته روان دی او که څه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپلې غدوام لري. د افغانستان د پکتیا سیمې د چارواکو ویلي چې نن شاوخوا یو نیم بجې د ګردیز ښار په لوی جماعت کې ځانمرګي برید ترسره شوی، پکې سلویختو کسانو ته مرګ شوبله رسیدلې. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
دی پکتیا ولایت دی مرکز گردیز ښار دی دویم امنیتی حوضې اړوند دی خواجه حسن په سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال پر لمونځ کوونکو دوه ځن مرګي بریدونه شوي. دی پکتیا امنیه کمانډان راز محمد منځوزی له ډیوي سره په خبرو کې ویلي د اهلي تشیع په جامع جمعات د دوه ځن مرګو بریدونو په پیله کې 25 تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي.
د وطن دښمنانو نن بیا د پکتیا ولایت د گردیز ښار متدین خلک وینو کولم بول او موس فلن شهاده کنټرول لاندې ده او زخمیانو شهیدان چفخانو ته انتقال شوی دي. وضعیت ښه دی او د شل نفرو په شاوخوا کې شهیدان لرو او تقریباً د 150 نفرو پورې زخمیان چفخانو ته انتقال شوي دي.
امنیه کمانډان وای په گردیز کار کې دی اهل تشیع دی جامع جمعات دی امنیت دی خوندیتوب لپاره ای پولیس په دنده ګمارلی و خو برید کوونکو دی خزینه جامو څخه په ګټه اخیستل لومړی په پولیسو ډزې وکړي او مسجد ته په ننوتلو سره دواړو برید کوونکو په ځان پورې تړلې چودیدونکو توکو ته د لمنځ کوونکو په منځ کې چودنه ورکړه.
دو مهاجن چې د زنانه کلی په غاړه وو اول مسجد ته چې نږدې شوي دي هغه پولیس چې موږ د په مسجدونو کې توضیب کړي دي، البته دا هغه مسجدونه دي اهل تشیع مسجدونه دي په دې کې توضیب شوي دي او هلته چې کله دوی راغلي دي اول دا هغه سربازان دي په ډزو ویشتلي دي هغې نه وروسته مسجد ته ننوتلې دي او ځوانو ته یې چودنې ورکړي.
بلخوا دی پکتیا دی عام روغتیا رئیس ولایت خان له ډیوی سره په خبرو کې ویلي دی پیښې له ځایه 16 تنه ټپیان او د 25 تنه زیاتو د مړو جسدونه ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي.
تقریبا تر 500 پورې زخمیان شپخانې ته راوړل شول، هغوی سره هغه کومک چې و هغه ورسره وشول او تقریبا یو څه زخمیان زموږ هغه ته شخصي روغتونونو ته یو لس دولس 11 پورې یعنې تر 15 پورې هغو ته راوړل شوي وو. نور زخمیان بیا چې دي هغه د خوج اردو روغتون ته وړل شوي دي.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. په افغانستان کې په جوماتونو د ځانمرګو وسلوالو بریدونو د ترسره کېدو دا لومړۍ پیښه نه ده. تر دې وړاندې هم د هېواد پلازمینی کابل په ګډون پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، لغمان، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې ورته پیښو پر مهال لسګونه لمونځ کوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه باندې غباندې اوري او اوسو د خیبر پختونخوا نوو وو زلو هغه منتخب امیدوارانو حال تاسو ته وړاندې کوو چې د قامی اسمبلی لپاره دوی منتخب شوي دي. دوی غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات وشي یو شمیر د دینو رغختنی هم دی په دغه سیمو کې د پرمختیا یا د ترقی کارونه ډیر کم شوی دی. دی به د کمو سیاسی پاټو سره یا پاټۍ سره اتحاد کوي، حکومت کې شاملېږي که اپوزیشن کې. خبره تر ور سره په سیمه کې زمونږ خبريال ارشد مومن کړي.
د پاکستان پخوانی قبایلی علاقې چې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډې کړې شوې، د دغو ضلعو نه پارلمان ته منتخب شوي غړي وایي د وروستو پاتې شوو دغه سیمو د ستونزو هوارولو لپاره به په ګډه کار کوي. د مومند ضلع نه نوی منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی ساجد مومند وایي په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کولو او بنیادي مسایلو د هواري دپاره به د قبایلي ضلعو 12 واړه پارلمان غړي د سیاسي ګوندونو د تړاو نه بلاتر رایوزي کیږي او په ګډه به اجتماعي مسلو د حل لپاره اواز پورته کوي.
منګا دا غوړو کاغه د مختلفو جماعتونو می منګا به یو میټینګ کوو خپل منځ کې چې را د قبایلی سیمو کومه پسمندګی را د دې ختمولو لپاره او چې څومره اصلاحات شوی دي دا امریکاونو لپاره به ان شاء الله چې موږ څومره نور سیاسي ګوندونو مرګري می ان شاء الله نو په یو پلیټ فارم کې کینو د خیر سره او د قبایلی سیمو چې څومره مشکلات دي د حل کولو لپاره به په شریک باندې کوښښونه کوو.
د کورمې ضلع نه پارلمان ته منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وایي چې د قبایلي ضلعو د پارلمان غړو لخوا یو ځای اواز پورته شي نو ډېر ژور اثر به ولري.
گورنر ای ڈی پی باندې ساین نه کوي، هغه یې د وزیر اعلی بي کوي، وزیر اعلی د کم نه ګران دی ایزي کوای نه شم کوم نوې وزیر اعلی راشي آبی کوي د سیستم پور پر نه ځي او دی پر موږ غټ سګل پکار دی کنه نو پی ګو څه رزلټ وروځي موږ خپل سګل ځکه کوو زمون وخت پلی حال کی علاقه خلکو تم خیر قبایل تم خیر زیاده دا انزمام څه شی دی کنه ډیر غټ اکثریت لپاره کسانو او دا خبره دې وو زبان باندې شي وزیر اعظم تم راشيږي حمله کې ارزګي ان شاء الله.
د قبایلی ضلعو نه د 15 جولای په انتخاباتو کې د قومي اسمبلی 12 غړي ټاکل شوی دي چې په کې شپږ د پاکستان تحریک انصاف، یو د پاکستان پیپلز پارټي، درې د متحده مجلس عمل او دوه آزاد کاندیدان کامیاب شوی دي. د افغانستان سره په پوله پرتی قبایلی ضلع د تیر یو مودې نه د ترهګرۍ سره مخ پاتې شوي او جګړو ځپلې دي. په سیمه کې د بدامنۍ له وجې په لکونو شمېره کې خلک بې کوره شوي وو. د قبایلي سیمې خلک وایي د هیواد نورو برخو په پرتله د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په سیمه کې د تعلیم او صحت تر څنګ نورې اسانتیاوې د نش برابر دي او د غریبۍ ژوند تېروي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس د صحت پړه رپورټ. په خیبر پختونخوا کې د صحت وزارت لخوا په مردان کې د موبایل ټی بی لیبورټری پرانسته شوې ده. تفصیلی رپورټ پیر حسین راکوي.
سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیجیٹل ایکس رے مشین لگی ہیں جن میں ڈی آر سسٹم لگا ہوا ہے. یہ ڈی آر سسٹم جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 منٹ میں ایکس رے کا امیج لے لیتا ہے. اس سکورنگ کی بنیاد پہ ہم جو ہے ٹی بی
ڈاکٹر عادل طاہر وائی دا بد ٹی بی دا مرض دا معلوم اولو دا پارا یو دا سی گردی دن کی لیبارٹری وی چی پکے دا ایکس رے او جینس ایکسپرٹ مشین پر ذریعہ دا ٹی بی نا دا متاثر انسان دا بلغم معائنہ کی او پا دو گھنٹوں کے بعد اتم مریضانو معائنہ کولی شی. دا موبائل لیبارٹری با کور پکور او کلی پکلی گرزی او دا ٹی بی نا متاثر مریضان با معلوم وی. پدې غونډه کې صوبایي د صحت ډایرکټر ډاکټر ایوب روز مشر میلمو. د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې پړومبی ځل د مرستندوی ادارو اسوسییشن فار کمیونټي ډیولپمنټ، ګلوبل فند، مرسی کور او د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې په مرسته دغه ګرځنده لیبرټری متعارف کړی شوې ده. د دې نه وړاندې په پاکستان پنجاب صوبه کې هم د ټی بی د کنټرول لپاره په مختلفو ضلعو کې موبایل ګاډي کارولې شوې دي. د غیر دولتي ادارې مرسی کور سره تعلق لرونکي ډاکټر اکمل نوید وایي هر کال په پاکستان کې په قومي سطح یو نیم لاکھ کسان د ٹی بی د رنز د ٹیسٹونو یا معائنے نه محروم پاتی کیگی.
زمگا قومی سطح ماندی تقریبا یو نیم لاکھ آغا کسان دی چې کم لگیا دی پروگرام صوبائی پروگرامون دی که آغا د پاکستان نیشنل پروگرام دی آغا لگیا دی مسکی دا یو نیم لاکھ کسان مونگا کی موجود دی او دی روختل غواړي چې مونگا آغا رو با سوچے چې کو داغه علاج تر سو مونگا سره دا مریضان په دې ټولنه کې پاتې دي. کم پوزیټیو کسان دی داغه بلغم مثبت د ٹی بی د پارن آغا بدا ترانسمیشن روان دی آغا بدا ٹی بی خوري پدم زمونږ خلکو چې تر څومره دی خلک را پیدا نکو دا چین د ترانسمیشن چې کم دی دا نشي سارولې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت د محکمې وینا ده په ټوله صوبه کې د ټی بي د علاج او کنټرول لپاره د 300 نه زیات سرکاري مرکزونه خپل کار سرته رسوي او په صوبه کې هر کال د 1000 تر 10000 پورې خلک د نری رنځ یا ټی بي نه متاثر کیږي او په صوبه کې هر کال تر 10000 پورې کسان د ټی بي د معاینې نه محروم پاتې کیږي او یا خو د صحت د سہولتونو د کمی په وجه د ټی بي مرکزونو ته نه رسي. په دې موقع د خیبر پښتونخوا د ټی بي د کنټرول پروګرام مشر ډاکټر مقصود وایي په خیبر پښتونخوا کې د ټی بي د مریضانو د خکېدو شرا شپږ نوي فیصد مخې ته راځي. دوی زیاتوي چې کله هم یو متاثر کس علاج پرېږدي نو بیا په هغه کې پیچیدګي زیاتې شي.
چل یو مریضم او تختی یا علاج پرېږدي نو د هغې خطرات یا پیچیدګۍ ډېرې زیاتې دي. لکه په عام علاج باندې خو زمونږ 15000 پورې روپۍ خرچ راځي، خو چې کله دا علاج دې پرېږدي نو دا ریزیسټنټ ټی بي ته لاړ شي او دغه شان مریض باندې زمونږ 15 لک روپۍ خرچ راځي. او یو مریض چې دی هغه سالانه 10 نه 15 کسانو ته ټی بي پھیلاوي. نو لہذا دې پروګرام کې مونږ کوتاهي بالکل نه برداشت کوو او کوشش مو دا وي چې زیات نه زیات مریضان مونږ رجسټر کړو او د هغې کامیابۍ سره علاج وکړو.
یاد دی وی د ټی بی رنس په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې زیاتره په خزو کې زیات خوريږي او په ګډه توګه د ژوند کولو په وجه دا رنس د ساپ ذریعہ د یو متاثر کس نه بل ته لګي. ریاض حسین، وای ساپ امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا